د سهار 8 بجې شوې باو بوري چې یو شت افغان چارواکي له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوی. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوه تلېږي. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې د غوړه پرونو تراشو په موکړی خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیه عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویه ماته بللې او ویلي دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې المصري د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالۍ تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هلمند والی وایي چې د دې ولایت ته د استول شوو نوو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین پرون تر خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړي پړاو عملیاتو لپاره لښکرګاه ته ورسېدلي. ښاغلي یاسین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د سره شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا مینونه خښ شوي یا پله پر چا قرآن شوی دا به پاتی او بیرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کورنیو د راستنېدو امکان ډیر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د دو کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکا وایي چې لنن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 15مه پای ته ورسید. پرون له یو لکو زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغه خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جواز مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه مینسک کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خوا ته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دغه هیواد د صدراعظم په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له دوه ماینو وروسته روښانه شوه چې دای په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي، تر دې مهاله د کورونا ویروس 10,600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1,400 کسان مړه شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې یو لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د ډیر لسو کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگتن د کلیسا کاردینال ویلټون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوستی دی چې د رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې یوې ځانګړې سټډیو څخه لری واټنه د یک شنبې د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده دې کسانو ته د کاردینال نوي القاب د نومبر په 28مه رسمن ورکړل شي. دغه خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ په تېدا ازادي رادیو ډاٹ کام. له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورونو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولېږل شوې.
لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
لوی څارنوالی د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ځي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځای شو ته د بیرته ستنېدو زمينه برابروي.
صدر سلور استقامتوبه عملیاتونه به د خیر شروع کیږي او کوشش زموږ ده چې ان شاء الله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه.
شیم شیم شیم.
نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورنو یو ویشتو چارواکو دوسیې محکمې ته ولېږل شوې. دغه تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کاروخي، نجیب الله محبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یوویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولې دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا را رسیدلی وو بشپړې کړي او محکمې ته استولې دي. څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پریکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلي رسولي په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکوونکي او همدارس د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړي څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوی، خو یادونه یې وکړه چې لوی څارنوالی د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولی. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. خاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته لدری ورځنی سفر وروسته په کابل کې خبري اعلان ته ویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوی حکومت ته د واک په انتقال او اوربند خبرې شوی وای. دا چې دغه خبرو ته د ولسمشرۍ مانی غبرګون څه دی په اړه پام کړی د رحمت الله افغان راپورته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنگ مخالف دي، هغوی هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډیر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نورم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجه منتج.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربند او د اوسني حکومت واک لیږد او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او د لوري بیا اسلامي امارات نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستان وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داس حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر، د دغه هیواد له صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار د غوڅرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ برګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګلرحمن وایي افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر اتګ تمرکز وکړي.
ډېر کم فرصت راته پاتې دی او ډېر وخت هم د لاسه ورکړ، دا لوی چانس دی. د دې نه باید حاجي اعظمي استفاده وکړو، په یو افغاني لاره باندې سره سلا شو. دا دغه فرصت که رانه بیخي د لاسه ځي، خو نتیجه معلومه ده. ډېر شدید جنګونه دواړو جبو کې، افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاو خوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلا ویلېږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د سولې خبرې چې له تېرې یوې نیمې میاشتې شاوخوا راهیسې پیل شوي تر اوسه کومه ملموسه پایله نه لري او د جګړې په کچې هم کوم اغیز نه دی کړی. وروستي راپورونه وایي چې په افغانستان کې جګړې برعکس تودې شوې هم دي. یو له هغو ولایتونو چې جګړه پکې روانه ده د هلمند ولایت دی چې په دې وروستیو کې طالبانو په مرکز لښکرګاه او یو شمیر ولسوالیو بریدونه وکړل. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه ښار څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین چې د هلمند ولی دی ازادي راډیو ته وایي چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونه مخکې تکتیکي شاتګ ترې کړی و. دای وای چې ځنګړي ځواکونه هلته ورسېدلې هم دي. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه دمو ځواکونو لا د مخه پیل کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست زمونږ یو دا ځواکونه په درېد سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درې کې راغله او درې کې دلته د دې جنم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جوړ تامونه وو. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه په لور پلچک تخریب شوي وو او بل اخر ماینونه ښخ شوي وو. په همدغه لار باندې دې عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دې وکړه چې پل پل پلچک جوړ کړ او بل اخر سړک د خلکو په مخ خلاص کړ، ماینونه پاک او نن غرمه شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو او همدارنګ زمونږ پلان دا دی چې دغه
جناب ولی صاحب چې لدین وروسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعات سره چې زمونږ درې وسایط دي او نور مدرن وسلین دي ورسره دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي دوی په شریکه سره همدان خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به خیر شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا ماینونه ښخ شوي یا پل پلچک وران شوی دا به پاکي او بیرته ترمیمي او کوشش زمونږ ده چې ان شاء الله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي او د دې ترڅنګ موږ دغه شارع چې د شش سویه کې ویلې دلته خپل پوستې ځای ته ځای کې د دې لپاره د لارې د خلکو په مخ خلاص شي.
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو غیز بچوي
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره هم دا ورته زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لارې د ولس په مقابل کې بند نه زمونږ د قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه ځکه چې موږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېد چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پینه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده. نو دې ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دی او ولس ته مشکلات او ستونزې جوړ کړي لکه کورونا ترکشونه جوړ کړي سړکونه پل پلچکې خراب کړي مکتبې بند کړي کلینیکې وران کړي دې دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړي. درحاله کې هغه د کوم مشکل زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مقابل کې نشو بنان دا وجد به د دې پراتک سره تغییر کړي او صاحب نورم پراخیږي او مشکلات چې موجود دي هغه به لمنځه ځي.
دا اوس ښاغلی ولی چې مونږ خبرې کوو د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کومو ځایونو کې دی؟
همدارنګه د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د ترانزیت په استقامت او د ناوی په استقامت د ځینې کې خپل فعالیتونه شروع کړي.
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي؟
یو د ناحیې چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري. هماغه بنا پر پات باندې چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په خپل پلچکې بند والو زه همدارنګه د خلکو کورونا دې تر پښونه جوړ کړو خلک ماجر کړ د دې په بنا موقته قوتونه قبضه نشي کړی او هغه ان شاء الله په پلان کې چې بیرته پیسې شي.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
روزګان کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت 50 بستریز روختون جوړیږي. دغه روختون د بنسټ ډبره پرون کې خودل شو. په دې اړه پام وکړئ ل روزګان زموږ د خبريال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بستریز روختون دغه ودانی په ترنکوټ کې د ولایتي روختون ترڅنګ جوړیږي. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې ودانی د بنسټ د ډبرې د شودل پر مهال ویل چې پر دغه ودانی شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونې د تصدی د شرکت تخوا څخه جوړیږي په ډیر ښه اولی کیفیت باندې جوړ شي او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسیږي.
د اورزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار وطنوال ویل چې په اورزګان ولایت کې کورونا وایروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبره چې له کورونا وایروس څخه به وروسته له یاد روغتون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړي وایي دغه ډول روغتونونه د هیواد د پلسو نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا وایروس دوې مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تېره اونۍ ثبت شوي دي. بل خوا تر څنګه په دغه ولایت کې په همدې ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوي هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ویل چې یادې انتظارګاوي د څه باندې 1,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړې شوي.
مریضان د پیوازان لپاره کانټینر دوه کانټینر ایښي وو، هغو ته مو یو د ګازو بخاري ورته ایښی وو چې د هغو استفاده ځینې کول سره ولې بیا هم خلک په ډېر مشکله تشناب نه وو، بل شی نه وو، د اوداس ځای نه وو، مشکلات درلودل. ولې خوشبختانه چې اوس دا دوه انتظارګاوي چې جوړې شولې دا هر څه مجهز لري، سره اوبه لري، تشنابونه لري، فرش لري، د یخ او د ګرمې هوا لپاره هم امکانات لري. سره
خلګو دغه روختون د ودانی څخه د هر کلی ترڅنګ یادونه وکړه چې دغه روختون دی په لوړ کیفیت جوړ سی او مسولین یې پوره څار نه وکړي. دا په داسیال کې د چلدی وړاندې دغه ولایت ولایتي روختون ته هم نوې ودانی د سلګونه میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی و، خو د څو میاشتو په تیرېدو سره د ټیټ کیفیت لامل بیرته زیاتې برخې د نړېدو په حال کې سوې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و موریدل چې په اورزګان کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د یو نوي روغتون د جوړېدو ډبره کې خدل شو. دا چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری خبرې کړې په دې اړه تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلې شي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوملاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړهیزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور وو، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلی افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانې د اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغې غړي ته طالبانو پټنځای ورکړی وو. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلی سملاسی القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلی چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورسپانې د المصري لاندې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلي دي دغه کس 1950 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1980 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یو لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلی داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورسپانې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یوه غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلی ټول خلک اوان دینی علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلي دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅۍ ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلي افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستي هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورسپانې په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یوه ویره داده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تضمین می‌کنم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پانل لاري هم اوریدل شي. پته د ازادي رادیو .com. په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویه مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د یو لسو مخالف ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. پرون په داسې حال کې چې په همدې خار کې دا غونډه روانه وه، درې کسان په یو چاودنه کې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د اپوزیسیون له یولسو ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یک شنبه د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون را بللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی، لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څانګې مشري کوي په پرونی غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډیرو خلکو د ورکېدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګېدلای دی راپور تکړه.
په کوټه کې زما خوندو او ورونو ما ته معلومه ده چې دلته تنکی ځوانان تختول کیږي یا دا غوی ټوټه ټوټه مری مونډل کیږي او یا د تل لپاره ترتم کیږي. دا اوس می د اسیبه کامرانی په نوم یو ماشومه ولیده چې پجرا راته راغله. هغه د کوټه ده. د غدرې ځوان ورونه لکلون رئیسه ورک شوی او برخلیک سرګن نه دی. شرم شرم شرم
شیم شیم شیم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ هم په کراچۍ کې په یو لوی غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ ملاتړ کوي خپل نه خوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یو چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یو چارواکي اظهار اکرم وویل د ښار په یو بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. سیمایزو ټلویزیونی چینلونو د څو سوځیدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې له لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کور واکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې بلوچ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سفیر لغمان له علي شنګ لیکلي وایي چې ګلبدین حکمتیار ته به پاکستان څه پیغام ورکړی وي. فریاد له کندهار نه لیکلي وایي ګلبدین حکمتیار خپل 1.5 کاله مخکې د جنگي ډلو مشر وو او خدای چې اوس دی استازي دوه ته ولېږي او دای وایي چې دوی د استازو تک به د سولې لپاره ګټور وي. عبدالغفار له لخکرګان لیکلي وایي د افغان طالبانو نه زیات سوالونه لرو، هیله ده چې ازادي راډیو د دوی یو ویاند میلمه کې چې موږ ترې پوښتنې وکړو. نقیب خان له تور تنګي لیکلي وایي سوله او اوربند اوس حال کې امکان نه لري. بل اوریدونکي توخی له شاجوی نه لیکلي وایي موږ د حکومت د حکمتیار د تصفیب چې د سیاسي ګوندونو یو پلاوی قطر ته لیږي هر کلی کوو. محمد قاسم زواک له هلمند نه لیکلي وایي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې بې ګناه کسان په شهادت رسیدلي دي. قاری سیف الاسلام له هلمند څخه لیکي وایي د ولسي جرګې خبره پر حق ده چې د دفاع وزیر او نور مشران د خپل پاوز هیڅ پروا نه لري. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلی وای هر د دې فساد په وړاندې د لوی سرنوالۍ له اقداماتو هرکلی کوو. موقع له ازادي رادیو نه اوري اوس هم ورسېدو د خبرونې دویم نیمایي ته په موکړې لاندو خبرونه ده. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دی. د هلمند والی وای چې د ولایت ته د استول شو نوې ځواکونو په مرسته به د مرکز لخرګا سیمې له طالبانو تصفیه کړي. د ننګرهار چرواکی وای چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې له وسلو سره نیول شوي دي. د بلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وای چې له نن دوشنبې څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو احتساب پیل شي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دې هیواد صدراعظم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د 14 کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښت
خو مسؤلین سوای
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه برکت خان ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله مخکې د دې لور د هغې میړه خسر او خواښې په ګډه سره وژلې ده. دوسیه د لوګر ولایت په محکمو کې ده. د یوې محکمې درې واړه په 13 کلونو باندې محکوم کړل، خو د ده په خبره مدعی الهی یعنی خسر او خواخی له نه همیشتو بند وروسته آزاد شول. دی وای عدالت غواړم. موضوع د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. زخان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړو. اوس به برکت خان په خپل خپل ستونزه ووایي.
ما خلاغه نه تلیفون کړی پولی چرخی یو استمې نایې نه د سپینغر د کلی نه مشکل خو مې دغه وک ما لوکر کې خیسی وکولی او سړي ته مې لور ورکړه باجا مې و اورې
اورې وای
هغه بیا هغه کال چې ووته د ما غا لورې مړه کړه په ظلم سره. مثال دی خبرې خالی په هغه باندې نه ګناه و نه دغه و بیا داسې چل وسه کنه چې ما عریضه وکوله مړه مې هغه ته ما دغې ولسوالۍ ته بیا مې لږې نه ټپلې عدلي ته راوړ بیا مې مثال دی خبرې دلته خخه کړه کنه هغه بیا داسې چلو سه کنه چې ما هغه خلکو باندې عریضه وکړو ښځه مې بندیان کړه د دې کې داسې چلو سه چې د لوګر محکمې 13 کال قید پرې وښځاو
د لوګر محکمې
او بیا هغه د سیاسي وکنه ماته د لوګر محکمې وویل چې ورور ته نور ځنه خلاص یو چې موږ 13 کال قید وښځاو ته خلاص بیا زه په پونه سم مطلب دا چې پاتې شو دا غوي پسې واسطه وګرځیدله هغه د دې تربور او په دې کار کې نو کې معلم وو هغه بیا داسې چلو سه کنه چې هغه معلم په واسطه باندې بیا مطلب دغه د استناب د محکمې هغه سي وو دا هم د دوی خپل کلیوالو هغه خلک وایي کنه چې د 2 لک روپۍ وخوړلې استناب محکمې مثال د خبرې بیا خلکو ته برات ورکړه اګر اته نه هم یاستې بندې خانم تیر کړه بیا چلو سه چې هغه خلک خو خلاص وکنه بیا وکوله بیا ماته محکمې امر راک کنه سترې محکمې هغه بیا چې هغه امر راک هغه د سیالاړه بیرته لوګر ته لوګر کې بیا ما رضا والی ته وکول والی ما امر راک چې تا وقصاب دی کیږي او د لوګر ولایت بیا ماته په مداغي ولسوالۍ امر راک هلته مې سره وړ کنه هغه ماته ویل چې زه ته اوس دا شی نه واخله او بیا به ګورو چې دا د لوګر محکمه د تا ارز اخلي کنه نو د ما ارز نه مثال د خبرې د لوګر ولایت مخته نه د مداغي ولسوالۍ لږه راشتې مثال د خبرې کنه دغه دی یو کال ووت بیا ما داګه د تاغوندې چرای کمبر کې سټېشن او بیا د غې لمبر څخه ما وخت دا غو سرم دلاله عمل ته سټېشن کې خبرې وسره وکولې بیا ما ته ویل چې یو وزارت منګا پلاني وزارت به معرفي کو او تا ته بیا سوال جواب درکړه راځي بیا ما ته سوال جواب نه درغه بیا مې د تا لمبر صحیح کولای نه سو او په بل چا باندې مې ویلي چې اوس مثال خبر کنه دا راته مې ټلیفون
وکړه. تا داوا په چا کړی و؟
داوا خو به مګه کور والا باندې خاصې و خسره و زوی و
غزوم هم پکې شامل و. ستا په داوا
هو درې والا شامل و لکه مطلب دا ده چې خو کې عبدی سے منگ درالامان تا دا مڑا وی وڈ کنال تے منگ تا ہر تا مثال دے خبری آخر زندگی و ہر تے معلوم آسونا ماسونا آخر تو بیدا سے چلو سکنے سے آخر ہر تنا دی خپلم پا لوگر پا محکمہ کی اقرار کرائی
سوک سوک بندین شو
دا یو سو مطلب دا سے یو اگا جالک پلار بریالای نمیگی امور اقل نمیگی او
خپل زوم ہم بندی شو کنا
نا آگا تفتیدل ایو
تروسا پولیس وانے نیو
نہ نہ اگر تفصیل تو سپور تفصیل چانه دا پیدا کړای سو کو یو جاده سو بل جاده خو په سلاړ سم بیا لته نه
او بندیان ستاد لور خسر او خاخي بندیان شول
وو وو کور کې ستاد دوه کوټي دي څنګه پڅنګ دي ما او تیر هټان ولې دي او تا چې کور ګور هغه دې کارو مقصد هغه ته برات ور
یو خبره بل دغه قتل به ستا زوم کړي او خاخي خسر به کړي
ری وړو کړه ځکه چې هغه مثال د خبر د سچل نو کنه چې هغه برور دی وکړه هغه زو هم څنګه راغنه و دې حضور هم نه پیرته دي
بس تا مشکل به ورسو زیته به ورسو
او هغه نو کړه چې یو هغه هیڅ کوم له کنه چې مثال د خبر دغه باندې بیا ما خبر کی چې می وغه څوک نه وغړي بیا ورس
دا سیده مونږ کوشش کوو چې د لوګر والی سره خبرې وکړو که والی نشو رئیس د محکمې سره به خبرې وکړو یو مسؤل به پیدا کوو دا خبر به سره مطرح کوو نو دا به پر رادیو کې منشریږي او ته به به واوري دغه اسناد او احکام ټول دي ساتلي
او ساتلي مې دی وو دغه د ولایت امر ورکولو د مداغي او داسې مثال خبرې
اخیری ځای خو د مداغي ولسوالې شو د مداغي ولسوال سوې درته
هغه خو ما ته ویل لکه د مداغي ولسوال کنه چې ورور ته لکه صبر کوو مونږ باندې او ته ودرګه کله لوګر نه مونږ تامر راغی بیا به ورور دې خلکو په سلاړ شي بیا به تاسو سره خو بیا عبدی بدی بیا ورور دا کو دا
ها ها د دې پښتنه بو کو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لوایاند خاغلی دیدار لونګ سره شریک کړه. محترم لونګ، دغه قضیه تاسو ته رسیدلې ستاسو معلومات څه دي؟
تر اوسه پورې خو دغه ډول موضوع د موږ سره یا د ولایت له رهبرۍ سره نه ده کتلې، خو موږ یادونه کوو او د دغه ورور نه غوښتنه کوو چې هر وخت کولای شي ولایت مقام ته راشي او دغه موضوع د ولایت له رهبرۍ سره له نږدې شریک کړي ترڅو په اړه مونږ قانوني او هر اړخیز ګامونه وکړو. باید ووایو چې دغه موضوع تر دې وړاندې د ولایت مقام سره نه ده شریکه شوې او تر ډېره بریده مونږ د دغه موضوع چې اوس مو واخیسته د اړوندو مسؤلینو سره تعقیبوو او دغه مسلې ته به د پای ټکی کېږدو.
مخکې له دې که داسې قضیې پېښې شوې په هکله یې جدي څېړنې او اجرات شوي؟
دې سوار څخه قضیې حل شوي دي، خو دا کوم روز یادونه کړې دا موضوع تر اوسه ولایت مقام سره نه وه شریکه شوې. دوی کولای شي چې دغه موضوع نیغ په نیغه د ولایت رهبرۍ سره شریکه کړي راس ولایت مقام ته او مونږ به مخکې له دې چې دوی سره وګورو له اړوندو مسؤلینو سره به هم دغه موضوع تعقیب کړو، خو د لا همغږۍ یا چې د دوی ستونزه زر حل شوي که به دا وي چې دوی ولایت مقام ته راشي او د دوی سره په ګډه دغه موضوع تعقیب او حل.
دا ورور کله کولی شي چې ولایت ته درشي؟
د ولایت مقام دروازه د هر لوګري اوسیدونکي پر مخ خلاصه ده. دوی هر وخت کولی شي، په هر ورځ کولی شي، هر وخت غواړي ولایت مقام ته راتللی شي او خپل ستونزه شریک کولی شي.
لونګ صاحب، دا ورور به ستاسو غږ همدا اوس اوري، څه ډاډ ورکولی شي چې کار به وشي؟
ولایت مقام د دې ځمن د چې ولستونو ته غوره خدمات وړاندې کوي او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، نو طبعا موږ د دوی سره هر ډول همکاري ته ژمن یو.
لونګ صاحب، شخصا تاسو نه پوښتنه وکړم چې که دغه ورور تا ته مراجعه وکړي سمرسته به ورسره وکړي؟
هو 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 هو، هر وخت کولای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوګر ولایت د محمد اغیل ولسوالینه د برکت خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د لور دوه کال مخکې د هغه د خسر خواخې او میړه لخوا وژل شوی. دوسیه د لوګر ولایت په محاکمو کې ده. خود قاتلین دو کسه یعنی خسر او خاخی لنه میشتو بند روست آزاد شل دی وای عدالت غواړي او د لوګر د ولایت د والی ویاند خغلی دیدار لونګ وویل چې دغه ورور دی ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړو خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې وخت هم د دیرا ورسیدې. زفر با ظاهر در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ویل دي په سیمو کې دنه ورک کسان مونډلې چې هغه د دوی سره وسیږي خو نه پوهیږي چې کورې چیرې دی، کورنۍ چیرې ده. ورځو اول به د معمول سرسم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره، او ورپسې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه ما فرید ملک د کابل ولایت د احساس نه دلته یو کس ده نیمې نبی ولاده د پلار نیمې داج مولا وایي تقد نه د ګرټي دم ده که د ساس کېږي نو ما سره د بدې چې تماس کړي په دې شمېره 0 9 4 9
جلال آباد تهران سب کوما دغه د زمنګ په سیمه کې یو ماشين دی جميل لمی دی او د کنداري لهجه کوي. نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جميل لمی کې د تلار نوم سلام اخلي کدار چاوي. نو په دغه شماره دی اړیکه ونی سي 0 9 7 9 7 9 7 او بیا یو یو کیندر توای ما 0 0 0 9 5 9 0 نو ګوادار چاوی دغه یو تګا د ماده په نوښه مراړی کولی.
بلې السلام علیکم. صح الله کې کلیم د کندهار ولایت وړي لسوالي څخه سره اړیکه نیولې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000 42 02 21 12 15.
د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام در نومینوال اوس بس تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په تیرونی کې مشترستولې و او د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما نوم مصطفی دی او د نګرهار ولایت د شنوارو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نوم د خپلوان چې ګل حبیب په نامه دی. پلوور کال را دی خو کابل نو ورښوې دی. تاسو کې د پاره معلومات لري یا د خپل زمو आवाज اوري ته په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي. صفر شپږ دا بیا یم شپږ دا بیا پنځه بیا 950. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. علاد تمدنی ما د کندهار شهر د دولسمه ناحیه څخه د ورکو ځانو خبرونه د پیغام پیژما. زموږ یو دوست جن محمد نیزي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولسمه ناحیه سیمانو په تنځ کې د زړګي د مسجد او تبین کې دی. یو ورور یې د محمد نیزي بل جمع خان نیزي تقریبا یو نیک چیزی چې د خپل کور څخه له برکت سوی دی. که هر مسلمان ورور د دې په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دی تماس وینځي چې مرقي او خپل کښنی ماشومان کړیږي. د ټلیفون شمیره به درته وایم 0000 43 43 او بل شمیره ده خدا چې مراد بیا درته وایم 0 50 59 43 43. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نزل بکار الزواج دی دیش المنجلات لو اشیر السوالی څخه زما یو ماما چې د باز محمد اکا نو مسید او د مرحوم عبد الغفور اکا زیدی د ورور منی ګل احمد دی او د بل ورور منی ملاسنجن اخوندی او د بل ورور منی لازرین اخوندی او د بل ورور منی محمد دریم اخوندی چې تقریبا 12 درس کلونه کې چې د خپل کور څخه نه درکسوي دی. اصلي د واشیرو لسوالي وستون کوي خو چې کوم وخت نه درکسوي دی کوریا په د شلمن مرکز د شکرګاه شهر کې وو. کچيري د خپل نوم لال محمد دی. کچيري چې کوم مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مارک پاړوان باندې یا د په ژوند د ژوند پاړوان باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا ودته پاته معلوموي نو د مهرباني لمخه څخه د مستره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړو خلار ځان څخه اړیکه څنګه کې د ټلیفون شمیره ده 0022 82 3 02. د ټلیفون شمیره ځل دا 0022 82 3 02. او که غواړی چې د ورونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمیره ده 0003 01 09. شمیره ځل دا 0003 01 09.
السلام علیکم. زه قاری عبد السلام د زابل مرکز قناه تخصص خبر کوم. ما یو راروه کده د روح الله په نامه ده چې د مولوی عبد الحنان زړه په هلمند ولایت د ګرنسیر ولسوالۍ د خدایمن خان مخکې مبارکه شوی ده. کده خپل ما غزاوري یا د پاک له مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې مخکې د مشرف دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي 0000 43 43.
السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالغی مسافر د روزګان ولایت په چاچپور ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د بیدلا جان په نامه دی، د 15 کاله کېږي چې ورک دی. مې د مرګ مې د ژوند معلومات شته، که هر ورور لیدلی یا دی خپله زما دغه اوري، پر دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0501512891. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو ملګری دی چې ذبیح الله نومیږي، د چیرو څلور میاشت راهیسې نیزه او نیې کورنۍ معلومات لري. نو که زما اواز اوري، لطفا دې زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. او یا کېده نور ملګري اوري، نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 2 0 3 5 3 و د شمیرې تکرار 0 5 3 5 و. بل شمیره ده 0 2 9 0 9 8 4 و 8. د دوهمې شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 9 4 8. د ازادي راډیو د تخنیکي همکارانو څخه ډېره مننه چې زما پیغام تر خپلو اورېدونکو رسوي. نو هیله ده چې دغه پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدا تلاقي رقم د ارمل هکرینا سړي کمانه وړي. د خپل سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. پاتې سلام زما یو دیني ورور په هلمند کې د حاجي صاحب سید احمد په نامه. په داش پک کال کې د ایران نه کور راغله چې افغانستان هغه څه چې د هلمند ولایت کې امان نه برکت شماره ما سره نشته. د ازادي راډیو نه دا هیله کوم چې ما دغه پیغام نشه ته وسپاري که چېرته دا خپله د ما هغه ګوري او یو کوم دوست انډیوال زمینې د ما د هغه ګوري، نو ما ته د په دې شمېره زنګ ووایي. ته راتالیا 0 5 0 9 6 4 تکرار 0 5 0 9 6 4. وسلام.
السلام علیکم. زه یو ځل بیا عبید الله رحمانی یم، دا ټیم د بلوچستان جنوبي پښتونخوا خانزي اوسېدونکی یم. دا مال خاص د کوټ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو سړی رمننه کوم، ډېره شکریا ادا کوم. بار بار زموږ پیغامونه نشر کړي دي. زموږ یو ځل بیا زموږ کوم ورک سوی عزیز دی چې د جمعه خان کازوی دی، د غني جان په نامه دی. نو که غني زما په خپل دی، په خپل زما اواز اوري، یا بل مسلمان ورور د غنی پاکله معلومات لري، موږ دې په دغه لمبر ټلیفون او کې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېره پریشان ده. اکنن هم که د خپل ما اواز او یا بل مسلمان ورور د غنی پاکله معلومات لري، موږ دې په دغه لمبر ټلیفون او کې موږ به ډېر زیات خوشاله شو. تقریبا دا ټول نو کال څه د کورونا د لکه د هیڅ پټه نه لګیږي، نه د مرګ الستانې د ژوند غ. نو په دغه لمبر د ما ته ټلیفون راو کې که چاته معلومات کې که معلومات ته مې هغه څوک بیا ټلیفون باندې نه کې څنګه ول نه کې ډېر بښنه غواړم. زما ټلیفون نشم یادس کې مده هغه دغه ده 0 3 1 4 8 0 1 00 1. یعنی شمیره یو ځلې بیا تکراروم، 0 3 1 4 8 0 1. ازادي راډیو زنده باد. وسلام پر احترام د پیغام د نشرېدو په اله.
زما زغوشتنه ضرورت دغه یو کښنه لک مورک دی د ولیم میاشت کې د خپل نوم عبدالواسی راشي، د پلار نوم عبدالباری راشي، د نیکه نوم سید محسن راشي، د لس کال دی ولیم میاشت کې چې د کلچابات علاقه کې لزره کسه ودی. اوس هم که بیا پیدا شي د طرق جامعې ته لالک هغه کوسه جې وسپارل سي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلي دی. یو څه اصحابي تکلیف لري. د امان الله کا فکر زی دی د معلمو مازلا او نکمات ورور دی. د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شفتیه په کلي کې نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې معلومات مرسي په دې شمېره اړیکه ونیسي. نه 15 کاله عمر لري، نو سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي.
چپروا چپروا 922 1502 د ټلیفون شمیره او ځلې بیا وایم چپروا چپروا 922 1502 والسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت سکیو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد الله بن احمد جلدی تذکر دی په جاج خلق فکر لسی زما یو اقادی چې عبدالواب نومیږي. د جاج خلق فکر لسی دی د روزګان د ولایت سکیو د ولسوالۍ دی. زما ځخ ارڅه قوري دغه زما اقاواب نومیږي چې دی د چا سره دی چې یو دغه معلومات ورسره شته.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورځ نن اتمه ورځ چې وتلی دی د کور څخه او بیا نه دی راغلی. نن اتمه ورځ د کور څخه د راځانې په دغه وتلی دی. روزانه یې کوله نو ګوره چې کوم ارګان پورته کړی دی یا نزغوی معلومات سره څنګه دعوت تر کوم په نامه د قدرت الله دی چې خپل کور سره سیګر کورنۍ په انتظار کې د تا تشخیص کړي. مننه.
السلام علیکم. زه عبد القیم حاجی فرید د فراد ولایت بلابلد دولسری د ګرانی د کلیسا سره فلن کې موروره نه ورودی په نامه د عبد الکریم ولسمل تقریبا شپانس کاله عمر دی او د لاسنۍ شي کې چې نظر کسوي دی کچيري دیز مزه आवाज اوري بل مسلمان ورو ده پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي تل یې سلا کا افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هغه ته شپه شپه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته امن خبرې
مہربانی السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، راج محمد د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالی سمې اړیکه ته سره نیولې ده. زما یو ورور دی په نوم د امان الله، اصلي د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالی دی. د عبدالسمد خان اکا زوی دی، د عاقل علاودین او کاري جمعه خان ورور دی. دا شل یویشت کاله دوه ویشت کاله کېږي چې ورک دی، که هر مسلمان مؤمن ته پته لګېږي او یاد یې زما خپله دا غږ اوري، نو په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا درې شپېته اته اتیا.
مننه کوم ورور، خدای دې وکړي چې موږ وکولای شو د دې خبرونې له لارې ستاسي او د نورو دوستانو د ورکو خپلوانو یا عزیزانو په پیدا کولو کې مرسته او همکاري وکړای شو. نو د دې موږ ستاسي پیغامونه په امانت سره خبره کړه، په دې هیله چې په نورو خبرونو کې شش زیر ولرو. نو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما سره همکاري کی. کوری ودان ستاسو خمنه نه کوم چې پیغامونه مرسته ولې و. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره